بعضی د ورځې په پای کې بیرته زجاواد سیاست تسلیمو ورسته چې کوم مرسته موږ په دا کمپاین پارت ورځې کې په جریان کې چې مو ترلاسه کړل دغه بیا دغه خلکو او مدني ټولنو په حضور او موافقه باندې بیرته پر هو اړمنو کورنۍ باندې چې په تیر سیلابونو کې مالی او ځاني توانونه لیدلې دي هغه ته رسو دا کمپاین ځینو نور ولایتونو کې هم ستاسو چې موږ هم دا شو غنل چې په کندهار کې هم ترسره شي.
بلخوا د کندهار د والی ویان عز احمد زیوایی د پیش په وړاندې د مبارزې ریاست او په کندهار کې میشتو موسساتو تر اوسه د شاوخوا درې زره سیلاب ځپلو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړي. دا زی په وینا د ولسمشر لخوا د کندهار د سیلاب ځپلو لپاره د 100 میلیون افغانیو اعلان شوې مرسته کندهار ته رسېدلې چې په څو ورځو کې به یې د ویش لړۍ پیل شي. د چارواکو د دې ادعاو سره سره لا هم ډېرې کورنۍ چې په سیلابونو کې زیان لیدلی وایي چې مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. څو تنو سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل
زه خونی می ونه لري را باندې کښنی کښنی مومنان را پسې دي میړه می مایه په دې په مین کې ختل دي پښه دې وګوره پر ځای را ته ناستی د وبسره می د وبو ډاکس لنجران را لس کواټر رالی چې وبې را سواړ ولې را سچې په ګډر سار په هم مومنان په هغه بو کې لټ پات کېدل یا نه کومه کر سره کړې نه امر سره سره کړې دل دا چور تراس وینن لار سي سبار سي سبانه بل سبار دا سي مو کې یت
شاین در سره سو شپاره سکور يم په اجارت کې د المکه پلایز دي مخامخ دیا طرف ته لسړک پروت يم کالم يم تر خټولاند دي انسانان وتل دي نه دو اکثر سایا لرم دغه څه ولوت مرته وسر ولا شاينه په دنیا تر وسنه دي لته ايات مل انا دس
دیک نه هر چارواکي بای
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې د یو شمیر نور مطالبو سربېره کونړ ولایت تللیو. هلته مو ل پسرلنې مشایری راپور برابر کړي.
د رنگ پرنګ ګلونه دی وګمی دی په هر لوري فضا د ګلورینا موثر پسرلې دی.
په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلی.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار ده چې کورنۍ
فنکار برخه کې د غزنی ولایت په فرهنګي وضعیت خبرې کوو.
نوی به بانډار باندې جوړ بانډار دا غوې چې په بانډار کې واځي دا نه وی چې ټپې وي په بانډار کې د دنیا جهان
په زرپان کې به لند کیسه خورین جواب ری.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
په ادب جام کې به د کاظم خان شیدا احوال ووري.
کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحب زاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم ووري. لاله جان عشق صد جانی عشق نوم د جنون دی، عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل صد جانی خار د رنگینیو دا په دی دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند ته
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
خاوند د بیا د پسرلی کړ لوچ ډاګا د لونګ بوی رازینه. د نوی کال په راتلو سره لکه څنګه چې د کائناتو په نورو برخو کې ژور بدلون رامنځته کیږي، په همدې دود انسان ته هم بویا چې په خپلو کړو وړو کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د پرمختللې نړۍ خلک د هر زوړ کال په پای او د نوي کال په پیل کې په تیر فکر او د راتلونکو په اړه پلانونه جوړوي. نو همدا لامل دی چې د ژوند چارې ښی او منظم مخ ته ځي. نو د نوي کال پر اتک سره ضرور ده چې د تیر کال په کارونو فکر وکړو او د نوي کال لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړو ترڅو پرمختګ زموږ د راتلونکو برخه شي. یو بل مهمه مسأله چې تر ډیره زموږ د فرهنګ او کلتور برخه ده، هغه په نوروز کې د بیلابیلو مراسمو نمانځنه ده. اریایي اقوامو ته د نوروز منځنه له کلونو کلونو راپدې خو د یو میراثي فرهنګ په توګه راپاتې ده. په دغه ورځ بیلابیل میلې تر سره کیږي، ځانګړي خوراکونه تیاریږي او میلمستیاوي کیږي. موږ نننې رادیو مجله د نوي کال د مبارکۍ او د امن دراتک په هیله پیلو او په پیل کې کونړ ولایت ته ځو. هلته یو شمیر شاعران راټول شوي او د پسرلي دراتک له امله یې مشاعره کړې ده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغلې او راپور یې ترې برابر کړی.
د کونړ غرونه رغونه او دختی شنی شوی، د غنمو د شنو کروندو په منځ کې، د شرشمو زیړو ګلونو او دختو کې نورو ډول ډول زړه راښکونکو ګلانو سیمه دومره ښایسته کړي چې د ځوانانو او زړو زړونو کې نوي هیلې راټوکولي او هر یو تن غواړي چې په دغه ګلورین موسم کې د خپلو دوستانو او مینانو سره یو ځای واوسیږي. نو ځکه خو مزاحیه او خوږ ژبه شاعر سایم رمضان وایي:
خپل کور کلی ته راشه مسافره، پسرلی دی، باور وکړه زما په دې خبره، پسرلی دی. دا رنگ پر رنگ گلونه دی، وږمی دی په هر لوري، فضا د گلورینا معطره، پسرلی دی. موسم شاعرانه شو، ماحول سندریز دی، د نثر څخه جوړ شي سندره، پسرلی دی.
متی الله فریاد د عدم تشدد د فلسفی د بنسټګر او د فخر افغان عبدالغفار خان بابا دی بیانات چې یا به یو کیګو گنی ورکیګو د شیر خپل جامه اغوستی و او په افغانانو یې غږ وکړ چې نور دی خپل منځي شخړې پای ته ورسوي.
ناری وی بابا فخر افغان ګری ورکیګو، راځي سره یو کیګو، راځي سره یو کیګو، راځي چې کړ د سرو ګلونو کړو پزړګو کې پخپل منځ کې دا ولې ناشتی یو بل ته مورچو کې، راځي چې د تن وینې کړو ډیوې په تورو شپو کې، ښایست سپرلو شیندو په دې خړو دښتو کې، تر څو به پخپل کور پخپل وینو کې لمبېږو، راځي سره یو کېږو، راځي سره یو کېږو.
فریاد وویل که د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته افغانان سره یو موټی او یو غږ شي، نو بیا یې هیڅوک د اغزن تار او دیوالونو په وسیله له یو بل نشي بیلولی.
د وخت د خمارانو جبر نور نشو زغملی، هیڅوک مو په اغزن تارونو نشي بیلولی، تاریخ مو د نیکو رانه څوک نشي غلا کولی، د ننګ اسکی شملې مو نشي څوک راټیټولی، دا څوک دی او دا څه دی چې د یو بل نه بیلیږو، راځئ سره یو کیږو، راځئ سره یو کیږو.
افغانان نور د پردیو او نیابتي جنګونو په تنګ شوي او په خپل هیواد کې سوله غواړي. نواب ریحان وایي:
شر کلي ته مه راوړئ او شور کلي ته مه راوړئ، دغه پردی جنگ دی دا په زور کلي ته مه راوړئ، وکړئ کروندې د ګلو دا وطن سمسور کړئ، نور دغه چې ریبل کوي دا لور کلي ته مه راوړئ، اور په ګل درو بل دی، لوګیزی تر اسمانه بیا ټول وطن یې وسو، خیر دی اور کلی ته مه راوړئ.
د هر نوی کال پیل کې دو سره د افغانانو په زړونو کې د سولې او امن راتلو هیلې غوټۍ کېږي، خو له غوړې دوړاندې یا مړاوي شي او یا هم د روانو جګړو په اور کې وسوځي. همدا لامل دی چې کاتب شاه کاتب خپلې محبوبې ته د سولې راتلو پر سر شرط تړي، وایي:
دلته جړا دا بنجاری سودا د نه خرڅېږي، نه څوک نه کرزی اخلی، نه در نه بنگړی اخلما، کسولا راغلا تور کمیس له د پتری اخلما، که هر پیغله په کاتب د سولې زیره وکړ، تیلی ور بلتا د شرشمو با جوڑی اخلما، کو سولا راغلا تور کمیس لد پتری اخلما.
تا په کندهار کې یو شمیر ځوانان راټول شوي او په نورو ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د امیدا او د کتاب د لوستلو په برخه کې کمپاین کوي. دوی د زده کړې لپاره د بیلابیلو علمي کتابونو د راټولولو په لټه کې دي او هڅه کوي چې کتابونه راټول کړي. له کندهار زموږ همکار محمد صادق ریښتینی په اړه راپور لري.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړي. دغه حرکت مشر اسدالله شناوی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعه کولو ته هڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
حرکت موږ را پیل کړل له تیرو یوې میاشت څخه موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان راټول شوي او د دې لپاره کار کوو چې ولس مطالعه کولو ته واسو او د لږې لارې کتاب دودونه عامه کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو ډیرش نفر ملګری یو د کندهار ولایت څخه نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایونو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ ابتدا وکړو داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو موږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې کتاب دودونه هم
آشنا وای د کتاب راټولونی او کتاب ویشنی د بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار ورسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعه د فرهنګ د ودې لپاره مهمه بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړ کې مرسته وکړي. حشمت مجددی او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پراټولولو او همدارس د کتابتون په پاړولو کې فعال وند را سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مله پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي ترڅو هدف مو هدف ته رسیدلې او په د ټولنې پر ذهن او فکری جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کیږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون ترڅنګ د مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاصې شي بیا له کتاب سره خدای پاماني کوي. اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد، یو شمیر ځوانان داسې هم وی چې کله رسمي زده کړې ختميږي له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسټری چې کوي له هغې وروسته مطالعه نه کوي، علت یې تاسې څه بولئ؟
نو دا به ډېرې علتونه لري، خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي. زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي، لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډېرې خونې لري، ډېرې کوټې به لري، خو د کتابتون خونه به پکې نه وي. دوی به په هر شي پیسې ورکوي. تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي، ماشومانو ته نه اخلي. د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار دا ده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنۍ ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي. بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي. خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې، نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی او له مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي. یو دا خبره ده. بل هیواد صاحب، دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو. کتابونه خو یو څه چاپیږي، په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یې. نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي.
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي؟
هیواد صاحب، دغه کسان چې تا یې پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو، تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي یې ویلي دي چې لیسانسه دی چې ماسټري یې اخیستې دي. نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهي، د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي. خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي. هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده، د منډې دنیا ده. معلومات او علم په ډېرې چټکۍ سره نوي کېږي. پخوا زمانه نه ده، پخوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو، بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب و، هغه به مهم کتاب و. اوس داسې نه دی. په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کېږي. نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري، دکتورا واخلي او په ډېرو ښو نمرو فارغ سي، بیا هم که دی کتاب ونه لولي او خپله علمي هڅه جاري ونه ساتي نو دای به په ډیر لنډ وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفادې وړي. نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کېږي. یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو، فاکولتې کمې وې، او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به ده ته کار پیدا کېدو. اوس خو هیواد صاحب، ته د اوسني کهول یو ځوان یې، ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږې چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي. دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري. یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري، د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري. اوس په لسګونو کسان فارغېږي، یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي. نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی. نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي، هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي، هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی. ګمان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري. یوه بله خبره هم ده، هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بی خوند یې. هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي، غواړم چې زما دا خبره واوري. فوټبال ډېر ښه لوبه ده، کرکټ ډېر ښه لوبه ده، او د خوند لوبې دي، خو په اوله ورځ خوند نه کوي. په اوله ورځ چې ته یو شي ته ورځې، نو ته باید ځانو سره بلد کړې، ورو ورو ځانو سره عادت کړې، بیا به خوند درکوي. دا خوند اخیستل داسې مفته هم لاسته نه راځي. مطالعه هم همدا خاصیت لري. هغوی چې مطالعه نه کوي، نو چې مطالعه کله نه ده کړې، په عادت څه ویني دي، نو وایي موږ ته خوند نه راکوي. حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي، خصوصا که په اوله کې څوک مرسته ورسره وکړي او په ښو کتابونو پیش سي، په واقعي کتابونو پیش سي، بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي، لږ څه به فشار وایي، خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې بې کتابه به یې گزاره نه کیږي.
کله چې یو څوک خپلې رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخې ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی. انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډېره عالي خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډېره پورې ادامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوختي، او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده، غیر له دې په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند یې نور هم خوش او رنگین شي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د ده ورسره شوق وي.
غزنی ولایت کې غنی فرهنګي ټولنې شته چې د فرهنګ د بډاینې، شعر، ادب او هنر لپاره کار کوي. پړې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د فنکار په نننۍ برخه کې یو تفصیلی راپور لري.
فنکار
مخامخ جانان ناستے چیر گال ویلائی سم
د افغاني کلتور د ډیری نورو خلیو دودونو ترڅنګ یو دود باندار هم دی چې د کلیوالو سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دینی مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میمنخانو کې هم باندار نه کیږي. په دغه باندارونو کې د صوفیانه او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بنداري سندرې بلل کیږي. لانړ چیغه کې شلنګونو دریا او تال سره په خواني نکل نه چول کیږي.
د ګل درته تی په شاسو ما پر سر تیرېږي، پروت یې د چا پګیش کی د خپل شنا پګیش کی او زای دې زما پګیش کی عمل دې
که څه هم دا د یوې وروسته پاتې ټولنې دود دی، خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندر د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرټونو سره پرتله کوي.
په خوا په دې پښتني سیمو کې زه په خپله په داسې بندارو کې ما برخه اخیستل چې په هغو کې په طالبانو سندرې ویلې. دغه طالبانو په خپله دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپله لطال سره او له دغه شي سره به دغه سندرې ویلې هم. د دې بندارونو اهمیت په څه کې و؟ د دې اهمیت په دې کې و چې خلک به چې کله کله د ژوند له چارو ستړي وو، په اونۍ کې یا په میاشت کې به دغسې بندارونه جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح یوه وسیله وه. ځکه چې په دغو سیمو کې لکه په نورو نړۍ کې چې کنسرټونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړېږي یا نور د تفریح ځایونه، یا دغه په دغو سیمو کې نه وو، نو دغه بندارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډېر لوی وسیله وه. خو اوس چې دغه بندارونه ختم شوي دي، زموږ په سیمو کې ډېر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دي اوس زغم او برداشت ختم شوی دی، او له موسیقي سره چې هغه کومه مینه وه، په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاتې.
که بارکوال میاخیل په دغه بندارونو کې یوازې سندرې او شعرونه ویل دود بولي، خو کبیر شاکر بیا د ډیری نورو شانو یادونه کوي.
بندر چې و هغه زموږ پښتني کلتور، او هر ځای چې به چیرې چې به یو ډیره و، چیرې چې به یو مجلس کېدی، چیرې خاص کر په خواجه داد ملکانو د دوه ډیرې به وي، په دغه کې به یو خلاصي کېدی، یو مجلس به اوس چا مجلس په فاینل ته په خوشحالي ورسېد، نو بیا به بندر باندې جوړ. بندر دغه یو چې په بندر کې یوازې دا نه وي چې یو ټپې وي، په بندر کې د دنیا جهان چې په خوا د دوه ملکو د دوه وادو جنگونه سیو دغه غزلی به مویل کېدل. بندر کې واځ دا نو چې ټپه به وې، یا دا و چې مشکم وای کاکړی غاړي به ول نه نه، په بندر کې به دغه سوچ، په بندر کې به معراج نامه به هم و، یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تلل، په بندر کې به وفات نامه هم پکې و، چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاوه. کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه کوالی کوم ایجاد شوی دی، کوالی د پښتو د بندر څخه ایجاد شوی دی، ول د بندر د دې سمخ تو داغه ورست امیر خسرو جو هغه د مسلمانانو د لپاره قوالی ایجاد.
یو زم بیا غم دس و مداستا د غم دل یو غم ولدی ولدی هزار بار می شړوی ی نو کم و
دا چې غزنی د هیواد له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په اوسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو له امله ډیری کلتوري دودونو ته شا اړولې ده. نو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی دغه ځای یو وخت بانډارونو پلازمینه بولي، خو وایي اوس پکې بیخي کمرنګه سوی دی.
باید یادونه وکړم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بانډارونه کېدل، د بېلګې په ډول د تاسنګ په کلي کې به د توتو میلی په بانډار کې طالبانو حتی خپل صدر اعظم ټاکل، او دا بانډارونه اوس لکه د تیر په څیر هغسې نسته. په ډیر کمو سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولیږي او کوي به یې، خو تر ډیره هغسې لکه د پخوا په څیر چې اوس هغسې دود نه ده پاتې.
که د غزنی ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی، خو د پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا د کلیوالي سیمې په بانډارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو ترڅنګ د نړ او چغه کې د دود خبره کوي او وایي اوس هم دغه دود دوام لري.
پروزه وخت کې د ځینې خلک چې په مزدورۍ تللي وي، دا خلک تقریبا ځان رسوي کور، په دې خاطر چې هلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي. په دا بانډار کې بس اکثر خوالته لیا د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي، دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې، دا یې سره تړلي. بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي، هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا د تال او دغه بانډار نه وي، هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي، دا کیسې غاړې ویل، بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو، او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
د شالکا په نوم یو سپینجرای تن بیا په بانډارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شیانو ترڅنګ د دې خبرې یادونه کوي چې په بانډارونو کې د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم ویل کېدې.
زموږ پخوانی چې په دغه بانډارونه کېدل، په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو، یا انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول، پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګې وې. پر وروسته کلونو کې د غازی امان الله خان د دغو بدلې به د بانډارو کې ویل کېدې. اوس پخواني خلک ولاړل چې بانډارونه به کول، اتړونې پر رابند کړل، ډلونې پر رابند، باجې پر رابند کړې، دریاوې پر رابند کړې. وې ګناه لري چې شي کوي، وې ګناه لري. بانډار خوند راکړي چې کار کله تللی وای، بانډار مو کړی وای.
شالکا په دغه بندارنو پسې خپه دی، خو اسدالله بلهار د دوی د کمرنګ کېدو زیان د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو ترڅنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لاره وه. ډیری خلک به پکې راټول وو.
د کمېدو تاثیرات باید درته ووایم چې په خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي، اړیکې سره پرې شوي دي، او په دغو بانډارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خواله به کول، یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
شاعران او لیکوالان د پښتني کلتور د ډیری نورو شانو ترڅنګ د بانډارونو کمرنګ او نه جوړولو د دود خبره په داسې حال کې کوي چې پوهان وایي د کوم قام ادب چې ورکسي نو ژبه یې ورکسي، چې ژبه یې ورکسي نو هغه قام ورکسي.
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډی کیسی لیکلی دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثر موضوعات یې ټولنیزې ناخوالی دي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډ کیسه خورینګه زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږه وي، په تیره بیا د وړکتوب ملګری. زمونږ خویندې مایندې د نجونو او ښځو ترمنځ دې ملګرتوب ته خورینګې وایي. مثلا وایي پلانۍ د پلانۍ خورینګه ده، یا دا چې د پلانۍ او پلانۍ ترمنځ خورینګې ده. غوټۍ او سپوږمۍ هم داسې وي. د کلي په یوه کوڅه کې اوسېدې، دوی لا وړې وي چې یو ځای به یې ګوډیانې لوبولې، یو ځای به یې چندروګانې کولې، یو ځای به یې په ټالونو کې ځنګل، یو ځای به ګرځېدلې، او یو ځای به د کلي بار سرته حاجیانې بي بي کړه تللې، او له هغې سره به یې الف بي تي سپاره لوستله. وخت تېرېده. غوټۍ او سپوږمۍ د یوې باغچې د ګلانو غوندې غوړېدې. تنګۍ پیغلې او د اوبو د راوړل شوې مازیګر به دواړو منګي راواخیستله، او د کلي د نورو پیغلو سره به په ډله ګودر ته تللې. د دوی د ښایست هنګامې ټول کلی په سر واخیست. د کلي د زلمیانو په خوله کې پراته لغوټۍ او سپوږمۍ بله خبره نه وه. د کلي هر زلمی به ځان د دوی د مینې هر دم شهید ګاڼه. خو اوس نو دواړه پوره پیغلې شوې وې. د وړکتوب خبرې یې نه کولې. د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازو نیاز موضوعګانې نورې دي. دوی د ژوند آیندی او د خپلو برخو په هکله خبرې کولې. د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تودې تودې مرکې کینی او پاتېږي، او کله چې دواړه سره مخامخ شي، یوه پر بلې مخکې شي او ورته ووایي: د ناوې توپ کالي به زه در اغوندم، له سره تر پښو به دې په خپلو ګوتو سینګاروم، او سرې ډولۍ ته به دې خپله پورته کوم. له ورځو نه یوه ورځ وه چې د غوټۍ د بخت غوټه پرانیستل شوه، او د کلي یوه زلمی ته یې ورکړه. غوټۍ په کور کې ساتره شوه، خو سپوږمۍ ورسره خپل تګ راتګ د پخوا په شان تود ساتم. څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو. له واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږمۍ وغوښتله چې خپلې خورینګې سره څو وروستۍ شېبې یو ځای تېرې کړي. همداسې وشول. سپوږمۍ خپلې خورینګې کره لاړه. د خپلې خوږې خورینګې په واده کې یې ډېرې سندرې وویلې، ډېر یې ونڅل، ډېرې دایرې یې ووهلې، او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې. په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه، ویې نازوله، په ډولۍ کې یې کېنوله، غټې غټې مچې یې ترې واخیستې، ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه. خو نن د سپوږمۍ د واده شپه ورځ ده. کور یې د ښځو او نجونو ډک دی. پیغلو ځانونه سینګار کړي، رنګارنګ کالي اغوستي، او په انګړ کې تودې تودې اوړې راوړي. شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کېږي. له ناوې ډېرې پیغلې راتاو شوې، نوي کالي ور اغوندي. څوک یې شونډې سرې کوي، څوک یې کمڅۍ ږمنځوي، څوک یې په لچو کې بنګړې اچوي، څوک یې د پښو پایزیبونه ورتړي، څوک پرې عطر شیندي، او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي. غوټۍ د نورو رابلل شوو میلمنو ښځو په کتار کې ناسته وه. ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې، او لورایا د خپلې خورینګې د سینګار په ننداره شوه. په څیره یې خندا او ژړا سره ګډه وډه شوه، او پر لیمو یې اوښکو لارې جوړې کړې. ناوې سر کته اچولی وو، او اوږده شیبه وروسته یې چې سر راپورته کړ، سترګې یې په غوټۍ ولګېدې. د ناوې په سترګو کې هم اوښکې ډنډ شوې. په سترګو کې یې سره ډېرې خبرې وکړې. ناوې بیرته سر کته کړ. غوټۍ ډوبې ډوبې سلګۍ ووهلې، او هغه څه چې باید دې ترسره کړي وای نورو ترسره کول. دې ته هیچا ونه ویل چې راشه، خپله همزولې او خوږه خورینګه دې په خپلو ګوتو په مینه مینه سینګار کړه. هو، غوټۍ اوس هغه غوټۍ نه وه. دې دومره اجازه هم نه لرله چې په ناوې دې لاس قدر هم ولګوي. دا ځکه چې غوټۍ اوس د یوه یتیم ماشوم مور وه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیال او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کډوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او له مطالعې سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلی پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1301 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندې روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بې سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غښتلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګوریدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیخ په هندوستان کړ، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، د سیلاب په یقین عینن ویرانه ده، چې گذری نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ، ستا مهجور له ډیره درد آه فغان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ، کویشتلی توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یو نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانا وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، لالا جان وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، وطن ژوند دی او جانان دی، هم په دې می پوخ ایمان دی. لالا جان جنت څه دی، جانی دا د مینې کور دی، د خپل واک اختیار احساس ته ستار مان دې ستا پلاس ته لاله جان سفر څه دې جانی دا بد بلا دا پژوندونی جهنم دې شپا او رز یو شانتی غم دې لاله جان هجر څه دې جانی دا د ژوند شعور دې دا د حسن جوړی دل دې د احساس پور سي زل دې لاله جان پختون څوک دې لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړي خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسره دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا واته دا لگو گل دی لالا جانا تسنیم سشو
دخبل قدب سوری کی نمو دماشم دخبل قدب سوری کی نمو دماشم بتسنیم ایسا نون
لالا جان تسنیم سشو جانی دومره تری خبریم دارمان پورت دیت للی کڑی دلی لڑزی دلی لالا جان زوانی چوی جانی دا د ژوند خواگوی د مستی پلار تللوی د گلونو کر کولوی لالا جان عشق صده لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لورې تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخ ته کاندي بوډا داس یو سړی وی چې پر تیر د عشق سپرلی وی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوی خکلا دا سیاست فکر و رنا دا لالا جان آهنگ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنگ درد لر درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کېږدم چې شین کی باغ کې ګل گلاب و شرموي
په ما به تور لحد گلزار کړي که د زما له وینو ووهل خالونه
لالا جان ټپه څه ده جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوګمنو حکایت دے لالا جان جنگ چت سده جانی زور وبکی دل دی جنگ شکست او بیلات دے یو تکم دے بل تزیات دے لالا جان ژوندون سده جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت دے چې دا نوینو قیامت دے لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغد سوات حسین لره جنت دے او دا تا تا امانت دے لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بنده وی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کې می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري که په کور وی که په ګور وی لالا جان خال به څه وی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی څه وی زړونو کې ښکلا وی لالا جان وړکې څه وی جانی وړکې زړه چاودون وی وړکې نیمه تماشوی لکه ما تا نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینی نوم وی لور د حسن فرښتہ وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر څوی جانی زیره د الهام وی جانی زیره د الهام وی شعر ویني د زړګی وی شعر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کی چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ای ننګرهار کی مالت ته مرگ یه هم مزاحمت ته لالا جان جنی څه وی جانی ژوند تری بغیر نه وی جنی خپل تخلیق کار دی د ارمان مینی پلار دی لالا جان شانګل څه ده جانی ټول غریبی ده د سرو سپینو توری دل دی د ظلموس کار کی دل دی لالا جانا بے بوت سدا جانی ستا د ژوند کعبه ده د خوبونو شهزادګۍ ده د یادونو خاطرې ده لالا جانا منظور څوک ده لالا جان منظور څوک دی؟ جانی جبر لسور اور دی، د پښتون وطن زمره دی، جابر سترګو کې اغزه دی. لالا جان پښتو څه ده؟ جانی دا زموږ مور ده، د خوشحال نیکه لړمون دی، د رحمان بابا سکون دی. لالا جان غنی څوک؟ لالا جان غنی څوک؟ جانی زړونو کې بادشاه و، غنی پلار د فلسفې و، د خمار او د پیالې و. لالا جان شراب څه دی؟ جانی د جنت باغ میوه ده، شراب نور دی او سرور دی، چې خیام هم پر مخمور دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. لالا جان اخبار څه دی؟ جانی وخت خرابول دی. اخبار مرګ او حادثې دی، د وختونو جنازې دی. لالا جان دوبی څه ده؟ جانی کور د سرمایه دی، د سرونو یو غوبل دی، د سیمټو جوړ ځنګل دی. لالا جان بوسه څه وی؟ جانی ژوند ګلا کول دی. بوسه مینه د ښکلا ده، د مینو زړونو غلا ده. لالا جان نو زه څوک یم؟ لالا جان نو زه څوک یم؟ جانی ته روغ لیونی یې، ته د خپل ځان په لټون یې، د بابا د فکر یون یې. لالا جان ته نو څوک یې؟ جانی ستا پښتون لالا یم. لالا جان ته نو څوک یې؟ جانی ستا پښتون لالا یم. زه مزدور یم، پښتون یم، د پښتو لیلا مجنون یم.